د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: د بخښنې نړیوال سازمان د پخواني نظام د سقوط پر مهال د جګړې ښکېل اړخونه په جنګي جرایمو تورن کړي. د طالبانو حکومت د افغانۍ د ثبات د ساتنې لپاره سلا مشورې کړي.
زموږ غوښتنه دا وه چې دوی باید په بازار کې د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي.
د پیسو د کمښت له کبله د وچې میوې د سوداګرو د کاروبار پر وړاندې ستونزې.
د سودا په سر کې دا ټوچ پیسې نشته چې کوم وخت بانکونه خلاص و یا صادرات واردات سره خلاص ول زمينه مسایده سودا پیسې درکو.
د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو د طالبانو له ویرې خپل اکاونټونه تړلې دي.
بل رول می په موټر کې د استیفا پیسې کیږي موټر ته دریچ دا قسم پر چی شرا واستي باندې ورته چې دا په موش وسی په فیسبوک کې تبلیغات کوي.
نور مطلب او په دوهم نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی: د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان کافي اندازه خواړه نه لري. د طالبانو حکومتي رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو لوی مشر پرون په کندهار کې له سیمه ایزو چارواکو سره لیدلی، او د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه: د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري، او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال کې له یوه ناورین سره مخامخ کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویان تامسن فیری پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري، او له هرو لسو کورنیو اووه خواړه په پور اخلي چې دا وضعیت دوی نور هم بېوزلي کوي. ښاغلي فیری زیاته کړه اقتصادي بحران، جګړې او وچکالۍ د دې باعث شوي چې یوه متوسطه کورنۍ په سختۍ سره خپلې اړتیاوې پوره کړي. هغه وویل چې باید ډېر کار وشي څو دا بحران په یو ناورین بدل نشي. د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال له پیله شاوخوا 15 میلیون افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. یوازې په نومبر میاشت کې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسولي. دا نړیواله اداره په پام کې لري چې راتلونکی کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 23 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي چې تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د 2 میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دولتي کارکوونکو ته تنخواوې د حکومت له خپلې دولتي بودیجې ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 15 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د 2 میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدي کې بیا مالي کار نه وي کېږي، سیستمونه مو بندېږي د اوسه وخت لپاره، کېدای شي پروسه بیا وځنډېږي.
د ښاغلي حقمل په وینا تېره اونۍ دولتي کارکوونکو ته پوره معاشونه اجرا شوي، او تر پرون پورې تر شلو د ډېرو وزارتونو او ادارو کارکوونکو ته تنخواوې ورکړل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د شاوخوا 100,000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره ثبت دي، د شاوخوا 200,000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي، او د پاتې نورو به ډېر ژر اجرا شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره کتلي. د هغه خبر له مخې چې باختر دولتي خبري آژانس خپور کړی، ملا هبت الله اخونزاده پرون سهار د کندهار د ادارې له چارواکو سره وکتل او هغو ته یو لړ سپارښتنه وکړې. د خبر له مخې په دې لیدنو کتنو کې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزیر هم حاضر و. د طالبانو د مشر د دې لیدنو کتنو هیڅ یو عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې، او تر اوسه کومې مستقلې رسنۍ هم د هغه راڅرګندېدل نه دي تایید کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اسرائیلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریه پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. الازار سټرن پرون د دې هیواد د پوز له راډیو سره په مرکه کې وویل اسرائیل نشي کولای په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسلې وویني. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړ چې اسرائیل سکل او تیر کال دوه ځلې د سوریې کیمیاوي وسلو تاسیسات په نښه کړي دي. د سوریې حکومت چې د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې د دمشق په لویدیځ کې پر مرګونی کیمیاوي حملې تورن شوی و، د روسیې د فشار په نتیجه کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له کنوانسیون سره یو ځای شو. د دې ادارې څارونکو د بشار اسد رژیم په 2018 کال کې د دریو کیمیاوي حملو مسؤول پیژندلی و. د بیلاروس یوې محکمې یو شمېر ویب بلاګ لیکونکو د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلا وطنې مشرې سویتلانا څیخانوفسکایا میړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي دي. محکمې مشهور بلاګ لیکونکی سیارهی څیخانوفسکي په 13 کاله بند محکوم کړی دی. متحدي ایالاتونو او اروپایي ټولنې د حکمونه غندلی دي. ټول دا کسان تیر کال د ولسمشرۍ په لانجمن انتخاباتو کې نیول شوي وو. هغه انتخابات چې په پایله کې د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ګټونکی اعلان شو. د بشري حقونو ډلو هغه شپږ کسان چې پرون د بیلاروس په جنوب ختیځ ښار هومل کې د بندو دروازو تر شا محکوم شول سیاسي بندیان بللي دي. د دې کسانو 103 ورځنۍ محاکمه د بیلاروس په تاریخ کې تر ټولو اوږده محاکمه بلل شوې. او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړې ده چې په تیره جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بېساري ډول 38 درجو ته لوړه شوې وه. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د تودوخې د درجې زیاتوالی د روسیې په شمال کې په ځنګلونو کې د اور د لګېدو باعث شوی او د شدید نړیوالې تودوخې په اړه یې اندېښنې زیاتې کړي دي. د ادارې همدارز ویلي چې په شمالي قطب کې د تودوخې بېسارې درجې د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د خطر زنګ کړنګولی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او شمشاد زدران د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او د هم لومړی راپور. د بخښنې نړیوال سازمان طالبان د امریکا پوځ او د پخوانی دولت امنیتی ځواکونه د هغو حملو مسؤل بللی دي چې د افغانستان د حکومت د رنګېدو پر مهال ترسره شوي او ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سازمان په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي، په افغانستان کې د جګړو په وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا د غیر قانوني اعدامونو او وژنو او د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه شواهد او اسناد راټول کړي او مستند کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوری پر راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د حکومت ړنګېدل له مکررو جنګي جنایتونو او بې رحمانه وینې تویدنې سره تړلی وو. د سازمان په هغه راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی ویلي چې طالبان، امریکایي ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونه ټول د هغو حملو مسؤل دي چې د افغانستان د پخواني حکومت له ړنګېدو مخکې په دې هېواد کې شوي او ملکي وګړو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په راپور کې ویل شوي هغه غیر قانوني اعدامونه او وژنې چې په افغانستان کې د جګړې په وروستیو وختونو کې د طالبانو لخوا ترسره شوي او هم هغه تلفات چې د امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي مستند شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا کورونه، روغتونونه، ښوونځي او بازارونه د جنایتونو پر صحنو بدل شوي او خلکو ته په مکرر ډول مرګ ژوبله اوښتي. امنیستي انټرنیشنل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو دفتر یو نامه له قوله وایي چې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,695 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او 3,544 نور ژوبل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% زیاتوالی. د بخنې د نړیوال سازمان د راپور لمخې کله چې طالبانو په افغانستان کې د ټولو ولسوالیو کنټرول په جولای او اګست میاشتو کې واخیست، قومي او مذهبي اقلیتونه او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت ملاتړي انګېرل کېدل په غچ اخیستونکو حملو کې شکنجه او وژل شول. په دې راپور کې د پنجشیر ولایت په بازارک ولسوالۍ د سپتمبر د شپږمې عملیاتو ته اشاره شوې او ویل شوي چې وسلوالو طالبانو شاوخوا شل سړیان نیولي، دوه ورځې توقیف کړي او شکنجه کړي دي. په راپور کې د ارمز په کلي کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو د تالاشۍ یادونه شوې او ویل شوي چې طالبانو شپږ ملکي وګړي په 40 ساعتونو کې په غیر قانوني توګه اعدام کړي دي. په دغه راپور کې د طالبانو لخوا د کندهار په سپین بولده کې هم د پخواني حکومت د کسانو د غچ اخیستونکو حملو او اعدامونو یادونه شوې ده. خو د طالبانو ویان او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د بخښنې د نړیوال سازمان په دغه راپور کې شوې دعوې رد کړې او هغه له حقیقت نه لرې وګڼلې. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسلې ته اشاره کړې. څلور هوایي بریدونه چې درې به امریکایي ځواکونو او یو افغان هوایي ځواکونو کړي وي مستند کړي دي. په دې حملو کې د اتو ماشومانو او پنځو ښځو په ګډون 28 ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دغو حملو کې اکثره ملکي وګړي وژل شوي دي ځکه متحدو ایالتونو چاودیدونکي مواد د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو غورځولي دي. امنیسټي انټرنیشنل د یو سړي له قوله چې د کورنۍ غړي په یوه هوایي برید کې وژل شوي ویلي چې هیڅوک نه دی ورغلی او احوال نه دی اخیستی. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو او د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتي چې په خپلو نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د ملکي وګړو لپاره د داسې پیاوړي او څرګند میکانیزمونه جوړ کړي چې که هغوی ورته د رسېدلو زیانونو لپاره د تاوان غوښتنه کوي نو پر اساس اقدام وکړي. امنیسټي انټرنیشنل د دغه راپور لپاره د اګست له لومړۍ نه د اګست تر 15مې پورې په کابل کې تحقیقات کړي. له 15 کسانو سره مستقیم خبرې کړي او په اګست او نومبر میاشتو کې په لسو ولایتونو کې له 14 قربانیانو او عیني شهیدانو سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان څیړنیز لابراتوار همدارنګه د سپوږمکیو په ذریعه اخیستل شوي عکسونه، فلمونه، طبي شواهد هم څیړلي او د اړتیا په صورت کې له متخصصینو سره پری خبرې کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزی بانک هڅه پیل کړې دي چې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د بهرنیو اثارو پر وړاندې ډېره کمزوره شوې ده، پرون د ورځې په پیل کې نوره هم راولوېده خو د ورځې په پای کې بیرته یو څه لوړه شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان د مرکزی بانک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره د غونډو بهیر پیل کړی او د طالبانو د حکومت کابینې هم پرون پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په ټول هیواد کې په راکړه ورکړه کې یوازې له افغانۍ کار اخیستل کېږي. په دې پریکړه کې دا هم ویل شوي دي چې که څوک له دې پریکړې سرغړونه وکړي نو سخته سزا به ورکړل شي. یو ځل بیا نوریاس نوری راسره دی او د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان مرکزی بانک یوه ورځ وروسته تر دې چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې نږدې 12% کم شو، پرون سیشن بي وویل چې له بېلابېلو لارو څخه کار اخلي چې د افغانۍ ثبات یقیني کړي. د بانک پرون سیشن بي په یوه بیان کې وویل چې په تېرو څو ورځو کې له صرافانو د سوداګریزو بانکونو له استازو او یو شمېر سوداګرو سره غونډې کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټوالي مخه ونیسي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرزي چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و، تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس کوم راهکارونه مثبت ثابت شوی دي تر اوسه پورې د افغانستان بانک له مشرتابه سره شریک کړل چې هغوی ورته په ورین تندي لبیک وایي. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا وه چې دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پړسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کېږي باید یو مقدار دغه نغد افغاني بازارونه ټولې سي.
قاغلی حضرت زید غراز وویل چې په دې غونډه کې د ځینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشوه چې د دغو کړیو مخه به ډب کیږي. په عین حال کې د طالبانو ویاند او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح‌الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونۍ غونډه کې هم د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې دې له کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د آثارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په دې غونډه کې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجی
سهلن انتخاب د افغانستان په ټول جغرافیه کې پر هر بهرنی کرنسی راکړه ورکړه ممنوع ده. ټولو امنیتي ادارو او والی صاحبانو ته دنده سپارل کیږي چې د دې پریکړې د عملي کیدو لپاره هر یو خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي.
ښاغلی حنیفی دغه راز وویل چې د هغو کسانو په وړاندې به چې ډالر احتکار کوي یا یې بهر ته قاچاق کوي جدي اقدام وشي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کسان به ملي خاینین وشمیرل شي او د ملي خاینینو په نوم به ورته سزا ورکړل شي. لکه چې په اګست میاشت کې طالبانو کابل ونیو، یو ډالر له واویا افغانیو سره تبادله کېده او یوه اونۍ مخکې هم د یو ډالر بیه اووه نوي افغانۍ وه. خو د دوشنبې د ورځې سهار د کابل د سرای شهزاده د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډېره راولویده او 112 افغانۍ یو ډالر کېده. ماسپښین مهال 115 ته ورسېده، خو مازدیګر مهال افغانۍ بېرته پیاوړې شوه. د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرتزی تېر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د صرافانو د مارکیټ د بندېدو په مهال افغانۍ پیاوړې شوه او 113.5 افغانۍ له یوه ډالر سره تبادله کېدې. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له واکمنېدو رئیس نړیوالو له افغانستان سره مالي مرستې بندې کړې چې د دې هېواد اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. د افغانستان مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې د اقتصادي او مالي ستونزو په تېره بیا د ډالرو د کمښت له امله د خوراکي او نورو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوې چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو نوي راپور کې وویل چې د افغانستان تقریبا ټول وګړي یعنی 90% کافي خواړه نه لري. له دې مخکې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نږدې 30 میلیونه افغانان چې د دې هېواد د نفوس 55% جوړوي له سختې لوږې سره مخامخ دي.
په همدې حال کې د کندهار د وچې میوې سوداګر وایي بانکي محدودیتونو د دوی کاروبار اغیزمن کړی. دوی وایي سکل له جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي محصولات د کیفیت او کمیت له پلوه ښه دي، خو د بانکونو د محدود فعالیت له کبله د دوی کاروبار زیانمن شوی او د تیر په څیر صادرات نه ترسره کیږي. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ د خونې چارواکي وایي د روان کال د پیل راهیسې بهرنیو هیوادونو ته له کندهاره شاوخوا 2.5 زره ټنه وچه میوه د 109 میلیون ډالرو په ارزښت صادره شوې ده.
دا د کندهار د وچې میوې د پیر او پلور بازار دی چې د جنوبي ولایتونو د وچې میوې حاصلات دلته له راټولېدو او خرڅېدو وروسته بهرنیو مارکیټونو ته سول کیږي. د قاري صاحب په نوم په دې بازار کې د وچې میوې یو سوداګر وایي د تیر کال په پرتله د جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي حاصلات د کیفیت له پلوه ښه او بیې هم لوړې دي. نوموړی بانکي محدودیت او د میوو د فصل پر وخت د ګاونډیو هیوادونو لخوا د لارو بندېدل د وچې میوې د صادرونکو عمده ستونزې یادوي.
مال ډېر سوی دی، نه ورستا کړی دی، نه چینجی کړی دی، نه بل مرض علاج جوړ اخلی دی. چمیش او جوش او انځر او شکرپاره او بادام ټول شان د تیر کال په تله سټ کال ګران هم دی، شه پیسې هم جوړی. لیکن مشکلات دغه دي چې پیسې نسته، نغدي پیسې نسته. چې د لس لک افغانو چمیش یا جوش یا انځر مرتجران د یو سارا د سل سره نیسو، مش موږ ډېر ورکو 5000 افغانۍ ورکو د سودا په سر کې. دا ټول پیسې نسته چې کوم وخت بانکونه خلاص و یا پیسې سره یې لاس بیا یا صادرات واردات سره خلاص بل زمينه مساعده سره دا پیسې درکو. هغه معلوم نه دي چې کمیا شو که کالو سودا یو داسې بې خونده سودا سره روان دي.
د اجي عزیز الله په نوم د ممیزو یو سوداګر وایي د بانکونو د فعالیت د محدودیت له کبله دوی پوروړي دي او که ستونزه هواره نسي نو میوه یې له صادرېدو پاته او په ګودامونو کې به خرابه سي. بعد منظر ممیز شکرپاره و ابجوشی د جنوبی ولایتونو د وچ میوه مهم پیداوار دي چې زیاته برخه گاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او هند ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونی مسلان وایي د روان کال د پیل راهیسي دغه هیوادونو ته له کندهاره 2,200 وچه میوه د 190 میلیون ډالر په ارزښت صادره سوې چې د تیر کال په پرتله په نړیوالو مارکیټونو کې به یې هم لوړه ده. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا هم بانکي محدودیت او د لارو بندېدل د افغانستان د صادراتو په وړاندې لوی ننګونې بولي.
او دغه خاصه پیسو د خصوصي بانکونو په ذریعہ په خواره نقلېدلې چې اوس متاسفانه باید وایو چې هغه نقل شوي دي. هغه هم په ټوله اندازه سره تاجر ته نور کول کېږي او په ډېر کم اندازه سره ور کول کېږي چې هغه د تاجر نه حتی د دغه مزدورکارانو هم بسنه نه کوي او هغه څوک چې دوی انځر ځینې رانیسي هغو ته په ډېر کم اندازه پیسې په دغه خاطر سره ورکوي. اوسم په ډیر زحمت سره دوی یو څه پیسې د روپۍ د لارې رانقلي.
د بانکونو د فعالیت محدودیت او د سوداګرو د پیسو د لیږد درالیږد ټکنی کېدل پر افغانستان د نړیوال بانک د بندیزونو له امله رامنځته سوي. د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو په پرله پسې توګه د دغه بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې. طالبانو دغه راز ویلي د تیر کال په پرتله د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې هوارې سوي او دوی په دې لټه کې دي چې د هیواد سوداګرو ته اسانتیاوې نورې هم زیاتې او بانکي محدودیت له منځه یوسي.
په کندهار کې د وچې میوې د سوداګرو ستونزې. په کندز ولایت کې د کاروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده ځکه د دوی په وینا په دې ولایت کې لیمو ښه نتیجه ورکړې. په کندز کې هغه شمیر کاروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي.
دا د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو 6 د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا 1.5 متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لګیا ده له ونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکې کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه یې خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي د دغه سګنی وړي کندز ته تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو د دې فصل خو په یو کال کې دی تقریبا 8 منه 10 منه 12 منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي نه مخ ته فصل پورې 8 منه فصل کوي خامخا دا مارې فصل کوي هغه بیا ته غټواله پورې ده. داسې چې غټه یې ښه مځکې قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي 10 منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی. بس ښه دی خوندور دی.
څومره ونې لري ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل تر ناخلې؟
د کال هره درخته 10 منه 15 منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی. بس وړو یې کله یې ماسب تړو کله یې کندز تړو بس هلته یې خرڅوو. هو یو 10 کاله کېږي.
د کندز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او 6 کال ورڅخه 500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې دی ډېر دی. په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي په خپل هم جوړ کړي دي خپلو تجربو نه استفاده کوو. که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایت وکړو کېدای شي موږ د باغونو توسط ورکړو نور هم ډېر شي زموږ عواید نور هم ډېر شي خو تر اوسه پورې دغه بخش هېڅ توجه نه ده کړې. سږ کال حاصلات یې ښه ماشاءالله نظر د نور کلونو حاصلات یې ښه.
کاروان ګروای د لیمو یو ونه لاتمنو نیولې تر لسمنو پورې لیمو نیسي او اوس مهال دوی و کیلو لیمو په بازار کې په شپږ سوه افغانۍ پلوري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په پنځه څلوېښت هکتار ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلعزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
ستاسو له پیغامونو
من د ولایت د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. طالبانو ته مې دغه خوا زیاتي چې د ولس د څه جواب ورکوي. ورځ تر بلې کارونه ګل کېږي، بېروزګاري ډېرېږي، خلک ګرمېږي، د فقر سره مخامخ کېږي. څه چې به تر پایه دغه یوازې چې موږ داسې کوو وایي چې تو د ولس په دغه خطا باندې
عبدالستار یم. د ننګرهار ولایت د پامینو نه هغه شهیدان چې په اردو کې شهیدان شوي دي د هغوی څه غم نه کړي او د هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی.
نن نن سم تاسو سره د دې چې د سترې کانالې مهمن ولایت څخه زه یو څنګه د خپل ځان مدني څخه یم چې یو فني د هیواد د ټول ځلې سره چې موږ نه شنه خلاصو د دې حکومت لاندې زه د سنیم حکومت مشورې څخه د قضاوتان چې موږ ماشینه دي حتی چې فکر یې راځي یو ځان د بل څه د استخدامي مدني موږ د لوځنه دی ورته چې ما څنګه سو او ما قرارداد به څنګه سو اقتصادي وضعیت موږ هم خلاص تر څو چې نه پام چې موږ هم څه 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 څه
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی حنیب د هلمند ولایت شهر سیدین کې هم دا دی چې د طالبان یو مشر ویلي چې موږ د مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. آیا دغه د هلمند په وجود کې دا کوم مشران دي؟ دلګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور څلور نکای ورس کړي دي، البته پنځمه نه ده روا کړې، پنځمه هم کول د دې څلورو نکاو روپۍ مهر دا حساب کتاب ولې دي نه کوي؟ د څلور شزو د مهر د پیسو د دې حساب کتاب دې تجایز دی روا دي؟ د اعتماد ویلې خوړل مجاهدینو ته روا دي، حکومت ته نه روا دي؟ او هغه ځکه چې د طالبان په تصرف کې دي د شتونه سل سل دی په پنځه پنځه سوه دی په ځکه دا دوی یوه حوزه مکمله نیولې په خپل نامه یې شخصي خرڅي په درې لکه، په پنځه لکه، په دوه لکه. ایا دا دې تجایز دي؟ دوه سره ولې حساب نه کوي؟ د خدای پاک سره دې نه مخ مخ کېږي؟ آیا ورځ د حساب کتاب څخه نسته؟ موږ ته جلا راځي په دې حالاتو چې دی بل تر لاس نیسي خپل نیمګړتیا باندې ساده راځي. په دې هیله چې دا زما پیغام نشر شي. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، او سم پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اجمل انت چمتو کړي.
له برتانیا خبرېدونکو ګارډن ورځپاڼې خپلې وروستۍ ګڼه کې افغانستان کې د روغتیایي وضعیت په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه وایي د افغانستان روغتیایي سیستم پر طالبانو د بندیزونو له کبله د نړیدو لږ وخت سره مخ دی. د ګارډین په وینا روغتیایي کارپوهانو خبرداری ورکړې چې افغان روغتیایي کارکوونکو خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې او په شته روغتیایي امکاناتو کې د ناروغانو د درملنې لپاره لومړنۍ اسانتیاوې نشته. د جانس هاپکنز پانتون د بشری مرستو د چارو رئیس پاول شپیګل دی ورسپانې ته ویلي افغانستان ته په یو وروستي پنځه ورځني سفر کې ولیدل چې دولتي روغتونونه چې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیایي خدمتونه برابروي د سون مواد نه لري او آن درمل او روغتیایي تجهیزات پکې نشته. پاول شپیګل ویلي افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه په ټپه ولاړه ده. نوموړي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د یو لوی ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې لخوا د مرستو غږ کړی. ګارډن وایي د پاول شپیګل څرګندونې په ټول افغانستان کې چې دا مهال له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی د روغتیایي سیستم د نړیدو د زیاتېدونکو اندېښنو څرګندونه کوي. په لیکنه کې وړاندې د ډاکټر شپیګل په وینا زیاته شوې لویدیځ باید پر طالبانو د بندیزونو په برخه کې جلا چلند خپل کړي. د پاول شپیګل په وینا د طالبانو په اړه اندېښنې د درک وړ دي، خو حقیقت دا دی چې په افغانستان کې د لویدیځ د بندیزونو له کبله د میلیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ دی. د نیویارک پوسټ ورځپاڼې هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران مسله یاده کړې او په دې اړه یې د یوې لیکنې په پیل کې ویلي، یوه نهیلې افغانه مور اړ شوه چې د خپلو نو زیږیدلو غبرګونو ماشومانو څخه یو یې د $104 په بدل کې وپلوري څو د خپل بل نوي زیږیدلي ماشوم ژوند وژغوري. ورځپاڼې د دې مور د هویت د پټ پاتې کېدو په پار نوموړې د بیبي په نوم یاده کړې ده. وړاندې ویل شوي جنگ ځپلی افغانستان د خپل تاریخ له یوې سختې قحطۍ سره مخ دی او ګڼې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره سختو پرېکړو ته اړ شوي دي. د ورځپاڼې په وینا د روان میلادي کال په پیل کې وچکالۍ بیبي او کورنۍ یې اړ کړل چې خپله کرونده پرېږدي او بل ځای کړه شي. څلور میاشتې مخکې د دې افغان میرمن دوه غبرګونې ماشومان هلک او نجلۍ وزېږېدل، خو په دې کورنۍ کې چې لا د مخه یې شپږ اولادونه درلودل د دوو نورو ماشومانو په زیاتېدا دا افغان ښځه او خاوند پوهېدل چې سخت انتخاب یې په مخ کې دی. بیبي د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن ادارې ته ویلي خپل نوی زېږېدلی زوی یې یوې بلې ښځې او خاوند ته چې اولاد یې نه درلود د $104 په بدل کې ورکړ.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د آزادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو، خو اوس په موږ د خبرونو لنډیز ته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تقریبا ټول افغانان کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکی ناوړه وضعیت د افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوو میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره وکتل او هغو ته یې یو لړ سپارښتنې وکړې. د اسرائیلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریه پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. الازار سترن پرون د هیواد د پاوز راډیو ته وویل اسرائیل نشي کولی په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسله وویني. د بیلاروسی یوې محکمې یو شمیر ویب بلاګ لیکونکو ته د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلاوطنې مشرې سویتلانا څیخانوفسکایا مېړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي دي او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړې ده چې په 13 جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بېساري ډول 38 درجو ته لوړه شوې وه. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کارکوونکي وایي چې غلي شوي دي او ځینو یې آن خپل اکاونټونه بند کړي دي. لوی وایي تیر وخت له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تون چلند له کبله پټه خوله د ځان په خیر بولي. په هلمند کې د یو وژل شوي ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی وروسته له هغه ووژل شو چې د طالبانو په اړه پر فیسبوک یو پوسټ کړی و، خو د طالبانو د حکومت ویان بیا دا موضوع ردوي. ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع یادوي او وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو پر وړاندې زغم لري. په دې اړه د راپور ته پاملرنه وکړئ.
دوی په جواب کې ورته وایي چې په موږ پسې په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې یې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 21 نیټه کړی و.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخته ولاړ زیره ټولي او ورسره ویې لیکل چې معلمانو صاحبانو تاسو ردی سماش خوړی. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي او د پلان ټلیفون غوښتنه ځینې کوي. ټلیفون را که هغه بیا ټلیفون نه دی ورکړی، بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکې موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوزیه ته د هلمند لشکرګاه د امنیتي ملي لومړی اوزیه ته بیا بل رول می دستی بل دکان د خیږي په موټر کې دستی په پیسې کیږي. هغه په بازار کې سوې چې په پیسې کیږي چې راځي د لومړی اوزیه مخته د خیږي د نن کې د موټر ته دریږي. دا قسم پر چی شراوستي باندې ورجواب کوي چې دا په موږ په سیف فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته په ننواتې ورغلل، خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو. ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بښنه وکړي، خو د نومبر میاشتې په 18مه نېټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتې په خاطر ورځي، ده ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای یې روغتون ته غواړي.
دا و چې ما ته زنګ راځي چې د انجینر نوید پښه ما ته د شبخانې ته راسه، ورته موضوع څنګه ده؟ دی وایي ته یې پلار راسه. هلته چې ورځمه زما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی و چې بیخي په هېڅ کتاب کې نه وروه، چې فضه یې ورماته کړې وه، سترګې یې ورچولې وه، مخ یې ټول د کنداغونو هواري وه، ملا لاسونه پښې بدن ټوله زخمي و، په اولو ټکولو یې شهید کړی و، بیا یې روته لاس تړلې غورځولې وه.
څوک وهل شوی، څوک ګوښل شوی، دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو کاروونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یو مدت.
ما خپله فیسبوک پانه تړلې ځکه له یو شمېر فیسبوک پانو ماته پیغامونه راتلل، اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال دا شلو کلونو کې فساد کړی او نورې ناسمې خبرې. نو ما خپله فیسبوک پانه وتړله، خو کله کله یې چې کوم زنشم کولای د طالبانو پاره سوالی کم
حکومت ما چیز نشته کنه ملحه طالبان.
د ټولنیزو شبکو یو بل کاروونکی محمد عمران هم ادعا کوي چې طالبانو هم واک ته رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوي له هغو کسانو سره سخت چلند کړی چې په ټولنیزو شبکو کې یې د دوی کړنې نقدولې. د ده په خبره له همدې امله اوس ډېر کسان د دوی په اړه د څه لیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبوریږي چې خپلې خبرې سانسور کړي.
طالبان د بیان په ازادۍ باندې هېڅ باور نه لري. په تېرو وختونو کې هم دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکري مخالفت باندې یا په مجلس کې له یو چا نه یو خبر رسوي دوی وژلې. په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نښه شوي دي چې پخوا یې پوسټونه کړي یا اوس کړي، شکنجه کړي دي او اخطارونه یې ورکړي دي او هغوی نه اقرار اخیستل شوی دی بیا به تاسو پوسټونه نه کوي. او هغه خلک اوس پاتې دي په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنیو سره میشت دي، هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنۍ په وطن کې، حتی هغه خلک لا پوسټونه نه شي کولای ځکه کورنیو ته اخطارونه ورکول کېږي یا ورور یا پلان امنیتي ادارو ته ورغوښتل کېږي.
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولی شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي.
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي، هر څوک کوي، مګر هم منلی ده، هم کوم مخالفت نه ده کړی. او دا تاسو اوس فیسبوکونه او ټویټر و چاری څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي، موږ څه عکس العمل نه ده ښودلی. نو اسلامي مرګ په دې مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین هم وکړي، بلکې انتقاد وکړي. انتقاد سالم انتقاد بالکل د منلو ده او قبلیږي، څوک ستونزه نه ورسره لري.
ښاغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوي څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي، خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیچا سره شخصي دښمني نه لري. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر ځورونې او وژلو ونه رسیږي. د نوموړي په باور هیڅوک له نقد مبرا نه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمې لارې ته برابروي.
له حاکم نظام څخه مهیل همداده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي، د بیان ازادي ورکړي. دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه لوري مستم کوي، چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده. او کاهیانن دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي، رچي یې وژني، له منځه وړي. دا فکر له منځه تللی نه شي، دا لاسته راوت کوي، لا ډېرېدلی شي.
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو، خو اوس چې دوی بیا واک ته رسیدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی، چې د شنونکو په باور کنټرول او سانسور به یې د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خپرو چې د خپل ټولنیزو او بشري ستونزو په اړه یې ازادي رادیو ته پریښي دي. موږ په دې خپرونه کې په هند کې لزګونه بند پاتې شوو سرتیرو سره هم خبرې کړې. د دوی یو استازی وایي چې یو سل او اتیا پخوانی پوځیان په هند کې بند پاتې دي چې نه یې د هند حکومت نه هلته د افغانستان سفارت او نه هم ملګري ملتونه غم خوري. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم، عبدالهادی الفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومی اوزی سخص د ازادی راډیو سره په تماس کې. د ازادی راډیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سیوی پی سی چې وسی یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کیږي. ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دي نه ورکول کیږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټوله کندهار ولایت کې د دوه زرو کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستللې هغه یې څه کړل دي. د ډبلیو پی مشرانو ته مې هم دا خبره ده او د طالبان مشرانو ته هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. دا جی د پنځو کسو وجبو تلویزی پروس کال ډبلیو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. شش کال چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دی یو واري کومک کړی دی، هغه یو واري هم نیمه یې ورکړي دي، نیمه یې لا پاتې ده. دوی ګونی درې ګونی وړې ورکړي دي، یو ګونی لا پاتې ده. هغه لا اندر وسط په دفلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده، هغه په څلور واري ورکړي ده. نو زما دا صاحب دی ورسیږي دا یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دی دا دی و ډبلیو پی ته نه ورکول کیږي. دا دی راولا چې د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استقاق ورکول سي، مشران دي وټاکل سي، کلی مشران دي وټاکل سي ور ریکول سي. دا رکنګ پیسې مشته نه رسیږي او کې ورکوي بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې ډبلیو پی خو طالبان دي وخوي.
السلام علیکم، نوم محمد داد ننګرهار ولایت څخه مر پراډی کني ولې دراس روغ ننګرهار چې خلک ډیر په مشکل دی. نو په دې ته کو اول انده موږ په ساحه کې څو ګوري یا څه دغه لا فرض کوي.
هزارې رادیو ټول کا سوون کو رجن ته سلام باد سلامه. زه یو بصیر حکمت له زخمی پاتې لمیتی او په خوند له سن شنکا ولا چې خپل زه او نوم وښاک تی رکمن نشم زخمین او مایبین پاتې دی غړر سخت بد حالت کې دي. زما وانته زه زخمی حالت کې ډیر بد وضعیت کې په ډیر بد حالت کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کوم او یا ځان ته تداوی پیدا کولای وکم. زه ازاده نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوتان زه خرڅوم ته وای چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نو باسي و. سلام
سلامونه نه کې هله احترامات می قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوي پیسې او په رسمیت پېژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو ته پرېږدئ او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ ویسي. پر دې مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبل لري، دوی ګمرک لري، دوی شاتوالي لري. دغه منابعونه باید دوی کار واخلي او خلک په کار وګماري، خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم ازادي راډیو ته. اگر که ازادي راډیو نه مم زړه تور دي، زګه تور دي چې ما پیغام نه نشري. ما سلوې دښمنی ده دین ده، پاکستان غلام ده، کسبلا ده. دغه پاکستان نه به پروردگار پښتنه وتی پورز قیامت کې چې تا افغانستان ولی په تور سپینه راولې. هغه به وی چې خځې مې ورته قید کړې استاد رضا د پاره. پروردگار ورته وی چې کز ضبط شیطانه، تا خپل خځې ولی نه هغه کولې، خپل خځې دی ولی نه بندولې په کورو کې.
السلام علیکم روره، زما نوم فتح خان دی، هلمند ولایت خبر کوم. همدا شکایت مون دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو نهستونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند ته مې ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي، بد رویه کوي. په هیڅ سره مون
سلام علیکم. په خیر شه چې شه د
خیر خیرات او زمونه په خیر دی. سلام او ستګور او سی خوشاله او سی مردا پیغام لرو چې موږ سره چا هم کار نه کړې. موږ دلته ډېر دلیل او ډېر ستړي سره چا هم کار موږ سره نه کړې. نه چا موږ ته روپۍ را کړې, نه چا موږ ته مرسته را کړې. زموږ په غاړه به یایان دي ډېر د ستړیا سره مخ یو.
هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ سره سید احمد مې اړیکه در سره نیولې ده. دی زما غږ لوړو مقامات ته ورسوي. دغه زموږ د کجکي د ولسوالۍ بازار دی, یا دا خلک دغه زراعت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپله یې جوړ کړي او بیا دې دوی وایي موږ عصري ته ور جوړو. خو دوی دې نقشه ورته واچي او خلک به یې جوړ او دغه ګنج و دغه عدد یې رانقل کړي. وسلام.
سلامونه احترامات در ازوی ازادی و کارکون کتا طول تا قبول کری. ازا عبدالوزی به ازمان ولایت مرکز است خبر کوم. در ایت پا جه تلیزین چی عدد خلق و دلیدن دلائه لینو چی در افغانستان سخه در تیاری پا تیرانی که سپاری جی او یا در تانگان پا جه تیارو پا تیرانی که سپاری جی تاتون تراکش دی روان دی روز مرا روان دی پا جه تلیزینو چی اشکارا کهی. دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته, هیڅ افغانیت نشته, هیڅ افغان غیرت نشته چې څوک دغه ورته ووایي چې دې کور څخه دا خپل بار بسیرې د چا په لاس مه ورکوي. که دوی دغه په پنجاب باندې خرڅ کړي دي, دا افغانستان خپله خاوره یې خرڅه کړې ده.
الو السلام علیکم. ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېدی چې دا کندز کې دا چکن چې ورکوي دا ټول ګزه زوالې او دوې او درې تسکیلې جوړې کړې دي. پلامه یې باسي بسته دي وسره په نیمه یې باسي خوارو غریب ټول پاته دي. د دادې بای چې دا لولو ته وته ورسېږي او غریب چکن چې وکړي په کلي کې وګرځېدل ان دغه شي خو غریبان پاتې دي. بایان یې ګرځه دا کړه, بایان یې ګر چکن کړه ار بایا تراتور موټر چې لري هغه چکر کړنو غریبان هم پاتې دي. ګرځه مخته دې شو. السلام.
د کندهار ولایت د وینایې څخه د میر بازار د سینس خدا په پام پرېږدم. زموږ د کندهار د ولایت د محترم والي صاحب څخه دا هیله امید چې دا زموږ د میر بازار په سینس کې د ملا احمد اخوند پاندې والان کې دا وکړي. رجل خلک په ننوتلې دي په شي چې ولاړ دي په هغه رجل کې مشغولي وسی په فدار رژیم کې یا د امارات په توګه باندې شکري ولایت کفي مې د مکرم ولی صاحب خدای له امید چې دا خپل سپون سم کې دا غلط خلک وسخو باید.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله او مونږ ټول یو دلته پلازما پامین زپو مونږ په خطر کې یو. زمونږ مشران هلته مونږ منیجران چې کوم یو هغو نه د سواد کوو. مونږ سره سندونه مونږ سره هر څه شته. عیسایي په تمه ناست یو. زمونږ مشر کیم پاکس رابرټ پیټر رابرټ جینینګ. مونږ به ډینکو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمونږ عیسایي یو. دغه په تمه مونږ ناست یو چې دا زمونږ کارونه کله کېږي. مونږ ته پامیل ته پاره ټول خطر دی. دلته شپې ورځې مونږ دی خواخوا ګرځو دی خواخوا ځانونه چاته نشي دغه کولی. مونږ دا خواس کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمونږ دا پاتې خلک چې دي بندوبست وکړي زمونږ غم وخوري.
هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ دفتره په اړیکې اسدالله یم. دا زما آواز لوړو مقامات ته ورسوي. د عظمت د زراعت اداره چې ده ډېره پاشه د اداره ده. دا د کجکي ولسوالۍ د کجکي بازار نه دوی علاقې نه ور جوړي نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کښې دي. او نه د اډه رانقل کوي, نه د هغه میله یا ګنج رانقل کوي, نه د مسرو اډه رانقل کوي. د مسلمانان یو سبا کړو خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره. وسلام.
د ازادۍ راډیو کار کوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نورو اورېدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. ما کوم فرم دغه پیام چې نشر کړی و تاسو ته نشر کړ. پیام مې ویلی و زمونږ د 216 اتیا کورو معلمینو د نمرو د غصب په هکله چې د پخواني جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګمبیري د لغمان ولایت کې غصب کړي وو. صرف دومره کار وشو چې هغه زمونږ پیام نشر شو. هیله کوو چې اسلامي امارت خپل د معارف پرورۍ په حیث په قوي کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي او که هغه نشي کولی یوازې په دې نشراتو په د پیام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلیږي. قیمتي دې حده پورې راغله، معاش نشته چې یو ګیر کیلو ګاز په 95 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ، دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کوي او د ارزانیو دې شانو ته هم لږ توجه وکړي چې داسې نه شي. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما. هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي او موږ حق حقدار ته وسپاري. خدای د تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه افغان بریال یم، د ننګرهار نه خبرې کوم. راکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات به راځي دلته په افغانستان کې، امن راشي، سوکان راشي او دار به ورک شي، اختتابونه به ورک شي، خو موږ د هغو نه بې برخه یو. مغسې اختتاب هم کېږي، مغسې وژنې هم کېږي، مغسې احتتابي وژنې هم کېږي. دغې ته به موږ هېڅکله اسلامي امارات ونه وایو. اسلامي امارات سپیڅلی نوم دی، سپا نوم دی، دا دی و دی عیسائی ډله دی، د پاکستان دی او دغه لوس هم په ادارو کې پاکستانی کار کوي، پاکستانی دلته ادارو کې ناستی، په لانډ کروزر کې ګرځي، د ذری کې ګرځي، امنیتي ملي سره ګرځي.
سلام د رادیو ازادۍ کارمندانو ته سلام، خدای کومه خوشحاله ولرم. زه په ډېر تعصب باید وویم، زه خو د ظاهر شاه د وخت سای منصب یم، 51 کلن سړی یم، په 40 کاله په دو ملکي خدمت کړی، 40 کاله مې تحصیل کړی. زه په حال د دې ملل متحد په حال د دو ناتو تعصب کړم. دا هم ملل متحد جنایتکار دی، هم ناتو جنایتکار ده، هم امریکا جنایتکار ده. تباهی بربادی په بن کې کېناستئ. هغه جنایتکاران چې 6000 قابلان بېګناه رو وژلي وو، کړی وو، چپول کړی وو، تاسې په قدرت ورسول، چپولګر دولت هغه اوس نشته. خدای دې د ابد پارنسه نابود کړو. ملل متحد هلته معاهده قبلوي، تعصب کوم په حال د ملل متحد.
سلامونه او احترامات ازادۍ راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته. احمد همدرد له لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله سینه شریک. دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي او افغانستان کې بد وضعیت ده او خلک له لوږې سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېر یو بد حالات سره، له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده. او دې درګر دمرست هم کوي، خو دغه مرستې دی نه نیسي که نه. مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي، مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته شوي او که نه ده. نو زه له ټولو نړۍ والو نه دغه خواهش کومه د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په ټیټېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
اوریدونکو دا و استاد پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غواګه رسیدلی وي او استاد د غستونځ هم هوار شي. په هند کې هم د افغانستان د پخوانی پوځ لزګونه بند پاتې شوی افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر 180 تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي، چې هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یوو ازادي راډیو ته وویل چې نه د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت د دوی غم خوري. له نوموړي سره مې مرکه کړې او په پایل کې مې د ستونزې د څرنګوالي په اړه پوښتلې.
زموږ د مجموعي تعداد په هند کې د افغان نظامي محصلینو افسرانو د ګډنانو ټوټل شمېر 30 پورې رسېږي. اوس مهاله پورې موږ سره هېڅ ډول مرسته نه ده د هند حکومت له لوري شوې.
او نه د افغانستان د نوي نظام د لوري شوی ده. البته موږ په کراتو کراتو د هند د حکومت څخه غوښتنه کړې، هغوی زموږ حالات په خپلو سترګو لیدلي، درې ځلې مو لاریونونه کړي، زموږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی، موږ سره د یو څه خشونت څخه هم پولیسو یې کار اخیستی. موږ ته یې فقط همدغه هومره ویلي چې تاسو خپل سفارت لرئ او خپل سفارت ته مراجعه وکړئ او هغوی ته مشکلات حل کړي. موږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې، هغوی ویلي چې موږ مخکې تاسو ته مسؤول یو، ځکه چې پخوانی نظام او هغه نظام موږ سپورټ کولو کې حمایه کولی، اوس هغه نظام د منځه تللی، موږ هم بیشتر نه ویشته یو او تاسو سره هیڅ ډول مرسته موږ نشو کولی. تاسو په خپله هر څه کولی شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپلو امکاناتو څخه کار واخلئ، زموږ تاسو سره هیڅ ډول مرسته نشو کولی. د هغوی ځواب د هر وخت موږ لپاره منفي و.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه کوئ؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي؟
نه امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطره ده په افغانستان کې. نړیوال میډیا کې یو راپور هم د بخښنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې په هغې کې راغلي چې تېرو میاشتې کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نو سر کړی د اوسني نوي نظام له لوري له کوره ویستل شوي دي او بېدرکه شوي یا وژل شوي دي چې جسدونه موندل شوي. دغه ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسی پیدا کړی، دا په کراتو کراتو د دې څخه زیات دي. عمده علت زموږ سر ته د پیښ خطر له امله موږ نشو کولی چې بېرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
دغه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه، دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپله داسې شخصي ملګري پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغسې بریدونو ښکار شوي وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوي وي او یا حمله دره کوي؟
ډېر زیات ملګري موږ سره تماسونه نیسي، د هغه نورو ملګرو په اړه موږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادرکه شوي، د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي، د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې تاسو د کورنیو غړي په نظام کې یو، ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې؟ نو دې معلومات نظر د نورو منابعو نه موږ ته زیات را رسېږي، ځکه چې موږ په مستقیمن د هغوی سره په تماس کې یو، د هرې پېښې نه موږ ته خبر راکوي. موږ ته ډېر زیات معلومات کېږي په همدې خاطر باندې موږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بلې، او تاسو هلته په هند کې سفارت ته ورغلي ځواب مو نه دی ترلاسه کړی، د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی، د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې شته، د دوی دروازې مو ور ټکولې دي، دوی څه وایي درته؟
خپل سفارت لري او تاسو خپل مشکلات خپل سفارت چارواکو ته ورسوئ. دلته تاسو سفارت ده چې د هغه د افغانستان د حکومت نمایندګي کوي، نو هر څوک موږ ته وایي، هر اداره موږ ته همدغه خبره کوي چې تاسو د خپل سفارت ته مراجعه وکړي. او زمونږ سفارت نو موږ سره په ښکاره وایي چې زمونږ د وجې په تاسو سره نه کېږي او تاسو موږ ته مه راځئ، موږ د وجې په تاسو سره نه کېږي. موږ خپله اوس بې صلاحیت او بې مسؤلیته خلک استو او موږ خپله د مشکلاتو سره مخ یو، موږ خپله افغانستان ته نه شو تللی، موږ خپله په مشکلاتو کې استو. تاسو بې ځایه دلته مه راځئ او تاسو سره هېڅ ډول مرسته موږ نه شو کولی. هر ځلې موږ ته جواب منفي ده او داسې څه یې موږ سره نه دي کړي چې موږ ته راضي واوسو یا امیدوار واوسو چې دوی به موږ سره په آینده کې مرسته وکړي.
او دغه یو سل اتیا شاوخوا کسان پخوانی افسران او د پوځ مسؤلین چې په هند کې بند پاتې دي، د دوی اوسمهال وضعیت څنګه ده؟ چیرته اوسئ تاسو؟ یو ځای کې سره اوسئ؟ کوم هوټل کې اوسئ؟ کمپونو کې اوسئ؟
دغه یو سل اتیا نفر چې دا په اکثر یې په ډیلی ښار کې اوسېږي، د نظامي زده کړو لپاره د هند اکاډمیو ته، مختلفو اکاډمیو ته راغلي ول. زیات شمېر یې فارغ شوي دي په ټول د دې دریو میاشتو، تېرو دریو میاشتو کې دوی ټول د ډیلی په ښار کې دي. یو د دېرش نه تر پنځه څلوېښت نفرو پورې ده دوی په راغت لا پاتې، دوی په اکاډمیو کې دي او دغه پاتې برخه ټول په ډیلی کې دي. په کرایه اوساسونو کې اوسېږي، هر شا اوساسونه کرایه کړي دي او ډېرو سختو مشکلاتو کې سره مخامخ دي.
د ستونزې د اوریدو لپاره اوس وایي چې په افغانستان کې څوک نشته چې ستاسو غږ واوري، هلته سفارت مو غږ نه اوري، د هند حکومت مو غږ نه اوري، څه فکر کوئ ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟
د اوس لپاره د خپلو مشکلاتو حل لاره دغه بولو چې د امریکا حکومت د افغان نظامیانو تر ملاتړ افغاني وو او دوی په هره برخه کې حمایه کوو، او د دغه نوو تحولاتو وروسته هم دوی د هغه نظامیانو سره چې ژوند ته خطر زیات و هغوی له افغانستانه ویستي، او موږ هم په هغو نظامیانو کې راځو چې اوس په هند کې استو او د هند څخه بېرته هلته نشو تللی. امریکا یوازینی مرجع ده چې هغوی کولی شي زموږ سره مرسته وکړي، موږ له هند څخه یو درېنګړي هېواد ته وباسي.
په هند کې د افغانستان د پخوانی پوز یو افسر رحیم الله و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. له دې سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روښانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو الله ماشي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمیره دا ده 0042022111415. شمیره بیا وایم 0042022111415.